کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. طالبان په غبرګون کې وایي
په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي.
یو شمیر مدافع وکیلان او څارنوالان وایي قضایي ادارې فلج شوي.
مخکې چې دا خزینه څارنوالان او وکیلان وي د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول.
معلولان وایي د طالبانو له وخته رسېدو وروسته معاش پرې درېدلی او ژوند نور هم تریخ شوی.
یو معلول چې وخت پرې نه وي وسترګې نه وي لاسې نه وي پښې نه وي څونه مشکلاتو باندې هغه دلته ژوند تېروي.
سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې لکونه افغان ماشومان به په ژمي کې له جدي خطر سره مخامخ شي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. د پخوانی دولت استازولي به خپل کار ته دوام ورکوي. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره لوی وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتو دوه مرستندوی ادارو ته د کنګل شو پیسو نه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. او د ملګرو ملتو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوي سنترفیژو کې د یورانیمو غني کول پیل کړي. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د پخوانی افغان دولت استازولۍ ویلي چې دوی بخپل کار ته دوام ورکوي. په دې تړاو د دې استازولۍ په ټویټ کې راغلی دي چې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ به د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازي ته ورکول کیږي. دا ورسره له هغه چې د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړه. د دغې کمیټې مشر آنا کارین چې د سویډن استازي هم ده په نیویارک کې خبریالانو ته د پریکړې د ځنډیدو خبر ورکړ. تمه ده د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټه به چې روسیا، چین او متحده ایالات هم غړي دي په دې اړه خپل راپور د روان کال تر پایه د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته واستوي. د افغانستان د حکومت پخوانی استازی غلام محمد اسحاقزی په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب کوي. خو د طالبانو حکومت په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سویل شاهین دې څوکۍ ته ورپېژندلی. شاهین د ملګرو ملتونو د بیګانۍ پریکړې په ارتباط باندې خواشیني ښودلې او ویلي چې دا د ځینو هیوادونو د سیاسي ملحوظاتو په خاطر نیول شوې ده. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. یون ستولتنبرګ پرون د لاتویا پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو، نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیکه یعنی د عملي کېدو وړ وي.
And as we look back at the lessons from Afghanistan, we must maintain our efforts.
اوس چې شاته افغانستان څخه درسونه ته ګورو باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتو. ناتو په 2003 کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکو ځواک مشري په غاړه واخیسته. د ځواک د افغانستان د ملي امنیت او دفاعي ځواکونو پروژلو کې مرسته وکړه. د یو خبر لمخې چې تازه را رسیدلی، په کابل کې نن سهار شاوخوا 10 بجې یوه چاودنه شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د سلیم کاروان په نوم په یو ښارګوټي کې شوې چې د سړک د غاړې د ماین وه. ښاغلي خوستی زیاته کړه په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی، که څه هم ځینو عیني شاهدانو په سیمه کې د چاودنې څخه وروسته د ځینو ډزو خبر ورکړی، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په روانه اونۍ کې په کابل بلکه دویمه چاودنه ده. د نړیوال بانک بورډ د افغانستان لپاره لیو وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتونو دوو مرستندوی ادارو ته لکنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله وایي مخکې له دې چې دغه پیسې د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته ورکړل شي، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک د وجهي صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید تایید کړي. د نړیوال بانک بورډ د سې شنبې د ورځې په غونډه کې پر دې غور کاوه چې کله دغه وجهي صندوق څخه چې 1.5 میلیارد ډالر مرسته پکې راټوله شوې تر 500 میلیون ډالرو پورې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره آزاده کړي. د راپور له مخې د افغانستان 9.5 میلیونه نفوس له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د ژمي لپاره خوراکي مواد کم دي او بېوزلي په وروستیو دریو میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد وتلي او طالبان واک ته رسېدلي پراخه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستانه د خلکو د استلو دریم او روسي الوتنه تر سره کړه. د روسي تاس خبري اژانس د دې وزارت له قوله وویل په دغه پوځي الوتکه کې چې د موسکو د چکالوفسکي په وای دګر کې کېناسته، د روسي افغانستان او د یو شمېر نورو هیوادونو اتباع ولېږدول شول. د راپور له مخې د روسي پوځ په دری الوتنو کې له 200 زیات کسان ایستلي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوي سنترفیژو کې د یورانیمو بډاینه پیل کړې. دغه پرمختګ به د ایران او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره پیل شو خبرو کې اندېښنې راپورته کړي. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون په یو راپور کې ویل ایران په فوردو تاسیساتو کې په نوي پرمختللو سنترفیژو کې تر 60% پورې د خالصو یورانیمو غني کول پیل کړي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځني سبا د 12:00 نیوي اوري. د ملګرو ملتونو د اعتبار ورکولو کمیټې لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل پریکړه کړې چې د اوس لپاره د افغانستان د استازي په توګه طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي، خو طالبان د نړیوال اصولو خلاف چاره بولي او دا بې عدالتي ګڼي. د ملګرو ملتو سازمان استازیتوب ته د طالبانو د حکومت نومان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې د ملګرو ملتو د اعتبار کمیټې په دې پریکړه کې د هغو هیوادونو سیاسي ملحوظات په پام کې نیول شوي چې غواړي پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کاندي. نور حل په دې راپور کې
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو پاساس ته او نه په افغانستان کې د واقعیتونو پاساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپلې غوښتنې تحمیل کړي.
په د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو نومول شوی استازی سهیل شاهین د ویل چې د ملګرو ملتو په دې پریکړه کې د یو شمیر هیوادونو ملحوظات په پام کې نیول شوي چې غواړي پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي. ملګرو ملتو تیره شپه، البته د افغانستان په وخت تیره شپه، خو د امریکا په وخت پرون ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان چوکۍ لا هم د افغانستان د پخواني حکومت په حکومت په لاس کې وي. د دې موضوع په اړه راپور هم لرو چې پام ورته غواړم.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې پریکړه کړې چې د اوس لپاره په دغه سازمان کې میانمار او د افغانستان استازولي لپاره طالبانو ته څوکۍ نه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر انا کارین انستروم چې د دغې نهه کسیزې کمیټې مشره ده، د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه په دې معنا ده چې د افغانستان طالبان او د میانمار جانتا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اوس لپاره په ملګرو ملتونو کې د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان دغې څوکۍ ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نومان محمد سهیل شاهین ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د دغه سازمان د اصولو او د افغانستان د واقعیتونو خلاف پریکړه ده.
د اعتبار د کمیټې فیصله نه د ملل متحد د اصولو پاساس ته او نه په افغانستان کې د واقعیتونو پاساس، بلکې دا یو غیر عادلانه فیصله ده. په دې کې د ځینو هیوادونو سیاسي ملحوظات په نظر کې نیولې دي، هغه هیوادونه چې غواړي د افغانستان په خلکو باندې خپل غوښتنې تحمیل کړي.
ښاغلی شاهین ادا کوي چې د سازمان د ځینو هیوادونو د فشارونو او سیاسي ګټو د ترلاسه کولو په هدف کار اخیستل کیږي، چې په خبره یې دا د سازمان باور ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د اعتبار ورکونې کمیټې داسې مهال د سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو نوماند ته د باور لیک ورکول ځنډولي چې دا مهال طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر نظام دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی کوي. طالب چارواکو وړاندې په ځلونو ادا کړی چې دوی د سازمان کې د افغانستان د استازولۍ لپاره ټول شرایط پوره کړي دي، هغه څه چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه یې کافي نه بولي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د نوماند استازي سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي و چې د یو خپلواک افغانستان درلودل د افغانستان د خلکو مشروع حق دی. د دې لپاره چې دوی د لسیزو راهیسې مبارزه وکړه، ولی دوی باید د بندیزونو، فشارونو او ملګرو ملتونو کې له څوکۍ بې برخې سي، ځکه دوی یو داسې افغانستان غواړي چې له اشغاله پاک او د نړۍ له هر هیواد سره د متقابلو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې ولري. بل خوا طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو په سازمان کې د استازیتوب د اجازې غوښتونکي دي چې لا هم د دوی حکومت تر اوسه د نړیوالو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، هغه څه چې طالب چارواکو په همدې هدف د سیمې او نړۍ هیوادونو نه په وار وار غوښتنې کړي دي. خو د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي طالبان اوس مهال د ډیپلوماتیکو اړیکو د نړیوال کنوانسیون له مخې دا حق لري چې په دې سازمان کې څوکۍ خپله کړي. د دې ډلې پخواني ډیپلوماټ او په لندن کې اوسني حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملګرو ملتو سازمان نسی کولای چې دوی غړیتوب هلته لغوه کړي، ځکه افغانستان عضویت د ملګرو ملتو سازمان دا چې نړیوال افغانستان په رسمیت پیژني که نه پیژني دا بل بحث، مطابق کنوانسیون دی بیان او شکاکو د ډیپلوماتیکو اړیکو دا په د ملګرو ملتو په منشور باندې کوم اثر نه کوي. که چیرې کوم داسې شرایط په نړیواله کچه رقم نقص دي، حقوق بشر یا مثلا توریستي اعمال، دا طالبان که چیرې په دې باندې متهم وي او په تور لیست کې، بیا ملګرو ملتو سازمان دا دلیل باید په نړیواله کچه باندې ارائه کړي.
ښاغلی معارج وایي د طالبانو د دولت جوړول، حاکمیت او د امنیت شتون هغه موارد دي چې د دې سازمان د منشور له مخې د یو هیواد د استازو په توګه خپل غړیتوب ولري. خو وړاندې نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو څو ځلې ټینګار کړی تر هغه چې په دغه هیواد کې په بشپړ ډول بشري حقونه خوندي نه سي، ښځو او نجونو ته د تعلیم او دندو اجازه ورنکړل سي، دوی به د طالبانو پر حکومت د اقتصادي بندیزونو تر څنګ سیاسي بندیزونه هم دوامداره ساتي.
د ماشومانو د ملاتړ یو نړیواله مؤسسه خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکی او له کړاوونو ډک وي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژور اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. دا اداره له لوږې د ډېر شمېر ماشومانو د مړینې اټکل کوي او دا د ټولو لپاره شرمونکی بولي. د دې موضوع نور جزئیات له لنډې خبرتیا وروسته درکوو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ماشومان مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې نشدې اته لکه ماشومان په داسې حال کې لږ می سره مخامخ دي چې سم سرپناه نه لري. د سیف د چلډرن د شنون کو په وینا د ملګرو ملتو له لوري له شوي سروي سره سم شاوخوا یو میلیون او شپږ لکه افغانان په موقتي خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکي دي او د باران، واوري او منفي صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره اته میلیون او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلي یا بړستنې نه لري او درې میلیونه نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له واک ته رسېدو او د نړیوالو د مرستو له کمېدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډېرو کورنیو نفقه برابرونکي وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډېر نور بېروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوند نه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتونه بسیار زیات بلند است، بای ډیر لوړ دی ز په خپل د دولت مامور وم اوس وزګارم پر کور ناستم نه تنخواسته نه بلڅه میړه می هم ناروغ دی خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي
هر څدم خوراک او پوشاک ورداره
د کابل یو بل اوسیدونکو چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وای خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري
مردم نو نه دره مجبور است
خلک ډوډۍ نه لري مجبور دي چې د کور وسایل وپلوري او وړه پر رانیسي ګنې هر څوک د ځان ته د ول لپاره بخاري ته اړتیا لري
مې بخاري ضرورت درم
سیف د چلډرن وای له دې کابل چې د خوراکي موادو به لوړې شوي او ځینې کورنۍ درانی ولو وسنه لري لمخکلا د یو شمیر ماشومانو د لوژې راپورونه ورکړل شوي او ویل کیږي چې 15 میلیونه کوچنیان له مطلق لوژې یا کاخته یو ګام شاته دي په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمایز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل سبکړی تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي دا شمای به میلیونونه ماشومان سړی شپې پټش نه سبا کوي لولوشي د ماشومانو د مړینو بوشدون کې خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه منفی 12 ته ټیټی شي اوس هم اقتصادي خبرونه واوري
د سر صلیب او سری میشتي نړیوال فدراسیون خبرداري ورکوي چې سکل افغانستان د وچکالۍ له امله له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی د دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې راغلی چې همدا اوس څه ناڅه 22 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له جدي کموالي سره مخ دي ځکه وچکالۍ اتیا سلنه کرهنیز ځمکې اغیزمنې کړي او خلک یې د خپلو سیمو پریښودو ته اړ کړي د سر صلیب او سری میشتي نړیوال فدراسیون ویلي چې دوی هڅه کوي پروان ژمي کې 3000 ټنه خوراکي توکي په 2,00,000 ارمنو افغانانو ویشي په اعلامیه کې د دغه فدراسیون د آسیا برخه اجرایی رئیس لوخلی ویل شوی چې همدا اوس خلک لوګي او سړو سره مخ دي او کچیرې مرستې په خپل وخت نه رسیږي نو یو انساني ناورین برامنځته شي د کرهنې او بولګولو او مالداری وزارت وایي د ځنګلونو د پریکولو بهر ته د هغو د قاچاق د څیړلو او مخنیوي لپاره یو پلاوی خوست ولایت ته لیږلی د کرهنې وزارت ویان مستعین عمری ازادي رادیو ته ویل دغه پلاوی د یاد وزارت د اوبولګولو او طبیعي زیرمو معین په مشرۍ خوست ته تللی ښاغلی عمری وایي ځنګلونه د افغانستان طبیعي شتمني ده او د طالبانو حکومت د دغه شتمني ساتلو ته ژمن دی له همدې امله به ډیر شر د ځنګلونو د غیر قانوني پریکولو او بهر ته د هغو د قاچاق د مخنیوي طرحه جوړه او کابینې ته وړاندې شي د ښاغلي عمری په خبره د غرض د طالبانو حکومت کابینې پریکړه کړې چې یوه کمیټه جوړه شي تر څو د لرګیو د انتقال لپاره یو مشخص وخت وټاکل شي چې د قاچاق مخنیوي وشي د آی آر سی موسسې په لوګر ولایت کې پر بزګرو د څه باندې 10 میلیونه افغانیو د نقدي ویش لړۍ پیلوي د کرنې وزارت ویان مستعین عمری ازادي رادیو ته ویل دغه لړۍ د لوګر ولایت د کرنې ریاست په مرسته پیل شوې او په ترڅ کې به هر بزګر ته 1,00,000 او 1,580 افغانۍ ورکړل شي د دغه مرستو هدف په لوګر ولایت کې د کرهنې وده بلل شوې د لوګر ولایت اکثریت اوسیدونکو په کرنه بوختي او هر کال مڼې انګور زردالو شفتالو غنم جوار او لسګونه نور کرنیز توکي نور ولایتونو ته لیږي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ نوي افغانۍ 15 پوله یو یورو 101 افغانۍ او 4 پوله یو سعودي ریال 43 افغانۍ او 80 پوله یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 8 پوله یو اماراتي درهم 25 افغانۍ او 50 پوله زر هندۍ کلداري 1,150 افغانۍ زر پاکستاني کلداري 1,522 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله
سات 12:09 دقیقې شوې ازادي رادیو اوري یو شمیر هغه مدافع وکیلان یو څارنوالان چې د شزو حقوقي او جزایی دوسیه مختوري وای لکه چې طالبان وخت رسیدلی عدلی او قضایی ادارې فلج شوی او دوی ته اجازه نه ورکړل شوی چې د خپل موکلینو دوسیه مختوي وسی په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې عدالت د شزو د لاسرسي څرنګوالي ته کتنه شوې ده
د
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو سره عدلی او قضایی ادارو کې عدالت ته د ښځو لاسرسی د تیر په پرتله لا ستونزمن سوی دی. دا هغه ادا ده چې ډیری ښځې له امله شکایتونه لري. دا میرمن وایي چې کورنۍ حقوقي قضیه لري چې په محکمه او څارنوالۍ کې نارینه څارنوالانو او وکیل سره یې مطرح کول ورته ستونزمن دي. دا د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم یې واخیستل سي. دغه میرمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه څارنوالانو او مدافع وکیلانو نشتون یې ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. هغه نه غواړي چې د قضیې څرنګوالی په راپور کې ذکر سي.
د ښځینه وکیلانو په نشتون کې موږ نشو کولای خپلې ستونزې په اسانۍ نارینه وو سره شریکې کړو. مخکې چې دا ښځینه څارنوالانې او وکیلانې وي، د دې لپاره چې هغوی زموږ همجنس وي، خپلې ټولې ستونزې مو ورته ویلی شول. د اسلامي امارت په نظام کې زموږ غږونه چوپ کړل شول او له هر ډول حقونو مو بې برخې شول.
عدالت ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر څارنوالان له افغانستانه وتلي، ځینې عدلي او قضایي ادارې تړلي او ځینو مدافع وکیلانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې په دې وروستیو کې د ځینو مدافع وکیلانو له لورې په اړه اعتراضونه کیږي. د افغانستان د ښځو د ځورونو او تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالۍ مخکنۍ مشرې نیګینې خلیلي غوري چې دا مهال خپله هم له افغانستان اروپا ته کډواله سوی، دغه ستونزو د داملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
داسې اداره او ادرس نشته چې هغوی ته د باور ور وي. له بل لوري د طالبانو له لوري چې مثلا ولي کې کوم کسان ګمارل شوي، هغوی هم متخصص او مسلکي کسان نه دي، ځکه دیني حقوقي شایعات او قضا برخي ارون ذکرې یې نه دي، بلکې دیني یوازې له دیني مدرسو فارغ شوي دي.
د مخکینی حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ کې د ښځو لپاره یو مشخصه څارنوالۍ، د بشري حقوقو کمیسیون د ښځو برخه، ستره محکمه کې د ښځو څنګه، د ښځو چارو وزارت او بیلابیل نور ادارې وي چې کولای سول ښځو سره د هغوی د حقوقي ستونزو په حل او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د طالبانو پر اتک سره اکثره ښځینه دولتي کارکونکي په کورونو کې نول سوي، د ښځو چارو وزارت په ګډون د ښځو اړوند ډیری ادارې او بنسټونه وتړل سول. خو د طالبانو د حکومت چارواکو وړاندې ویلي چې د وخت په تیریدو سره به ټولو ادارو کې د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته هم بیرته د کار کولو زمینه برابره کړي. د خوست ولایت د ولایتي شورا یوې پخوانۍ غړې زهرا جلال ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که څه هم د تیر حکومت پر مهال عدلي او قضایي ادارو کې ستونزې وې، خو د ښځو د ستونزو د حل لپاره ډیر مشخصه ادرسونه موجود و.
شون کاله کې دومره حاکمیت نه موجود چې د ښځو سچې حقوق اسلام له نظره، قانون له نظره، د مدني قانون له نظره ښځو ته پاره ورکړل شوي ټول به لاسته راوړي وو. خو یو نسبي اندازه ښه وو چې د ښځو مرجع هم معلوم وو او هلته مدافعین هم موجود وو چې د دې لپاره لاسنیوی کول.
خدا موارد اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال څنګه حلیږي؟ طالبان یې په اړه څه نه وایي، خو ځینو افغان ښځینه مدافع وکیلانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اوس یې طالبان فعالیت ته نه پرېږدي، دوی د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره نوې لارې لټوي.
اوس مهال موږ د خپل ماکرینو سره مخامخ په اړیکه کې نه یو، فقط تلیفوني کې، ځینې تلیفوني یا د مجازي دنیا کې موږ فقط د دې مشکل حلو، یعنی دوی ته مشورې ورکو. ولې لکه مخکې غوندې چې موږ کوای شو دوی ته دفتر ته وغواړو، مخامخ وګورو، د دوی سره خبرې وکړو، مشورې ورکو، اوس هغه کارونه موږ نسو کوای، ځکه چې موږ دفترونه بند دي، موږ ته حق د کار نشته دی او موږ اجازه نه لرو چې دوی سره محاکمه ته لاړ شو.
د دې ترڅنګ ځینې نړیوال سازمانونه هم خورا اندېښمن دي چې افغان ښځې عدالت ته لاسرسی نه لري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مشرې هی دربار ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
So one of the really devastating things that's happened since
هغه څه چې د اګست د 15مې څخه د طالبانو لخوا د واک اخیستو راهیسې پیښ شول، دا دي چې دا سیستمونه مکمل ویجاړ شول او له منځه ولاړل. ښځینه قاضیانې په هیڅ صورت خپلې دندې نشي ترسره کولای او ډیری یې له هېواده تښتېدلې دي. او نورې د تیختی هڅه کوي خو نه دی توانیدلی. دوی خپل ژوند ته د ګواښ احساس کوي. هغه سیستمونه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې فعالیت کاوه له منځه وړل شوي دي، په بشپړ ډول له فعالیت څخه لوېدلي دي. ډیری پناه ځایونه تړل شوي دي.
New clients in and the EVA law I think is effectively dead.
هڅه موکړه د دغو اندېښنو او د طالبانو په حکومت کې د عدلي او قضایي ادارو د سیستم او د غشان دا چې اوس مهال د کوم قانون له مخې د ښځو د قضیو په اړه فیصلې کیږي د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو. خو له څو ورځو انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیالانو احمد الله وسیق او بلال کریمي زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب وویل. خو ذبیح الله مجاهد د سترې محکمې د یو شمېر مامورینو د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ازادي راډیو سره یې کړي او ویلي و ګوند طالبانو دوی ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، وویل چې عدلي او قضایي ادارې د خپلو چارو په سمبالولو بوخت دي چې وروسته د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي به خپلو دندو ته ورستانه شي.
الحمدلله د ښځو حقوق خدمات ورکړل، د ښځو عفت خوندي کوي، عزت خوندي کوي، ابرو یې خوندي کړل.
د طالبانو د حکومت د مشر خبرې څومره حقیقت لري؟
لطفا دنیا عزیز لا داشته باشه، اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
شدیم. ولی اعتراضونو ته دوام ورکوي. موږ به د دې اونۍ په نور بس د خبرونه کې دا مسأله مطرح کړو. ل آزادی رادیو څخه د پنځ شنبه په ورځ پر 12 بجې
په روانه خبرونه کې ل لنډو خبرونو وروسته نور بسته پروګرام اوریدای شي. په کونړ کې د تیرو جګړو معلولان وای په مخکینی حکومت کې ورته د میاشتې یو اندازه پیسې ورکول کېدی چې تر یو حده خپل اړتیاوې پرې پوره کولای شوي، خو د طالبانو پر اکثر اوس هغه هم پرې بندي شوي دي. دا معلولان وای له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
50 کلن شاهزاده نبینا د مینچاودنه کې خپل دواړه سترګې او یو پخه بایللې ده. ورته لسکسیزه کورنۍ ورپغاړه ده، خپل هیڅ نشي کولای. وای پخوای د حکومت په ماش گزاره کوله، خو له کومې ورځې چې د معلولیت ماش بند شوه ستونزې زیاتې شوې دي.
د چټي رژیم موږ ته پیسې راکولې په کار کې 80,000 روپۍ او څه چاره پر زموږ کېدله. هغه څوک چې درې څلوي ښارو د ناخوالو نه رافاتې دي، معلولین دي او کوشهیدان دي، دا چې دیو ته بچیان اور پغړل دی او وس شپې ورځې په معلولیت کې تیرې. نو دولت مور پلار دی، دولت غنی دی او ان شاء الله موږ دی له چې موږ ته اسلامي امارات د شهیدان او معلولین د افغانستان ته حق ورکړي او بودیجه به ته بیلې.
دا یوازې شاهزاده نابینا نه دی چې جګړې ترې دوسترګي او یو پخا خسته، بلکې د هغه په څیر په زرګونو نور افغانان شته چې جنگونو او بمونو له خوګو اندامونو به برخي کړی دي. 45 کلن دین محمد یو لاس او یو پخه په جنگ کې بایللې ده. نن سبا د ژوند سختي غالي وای
چې یو روغ سړی ته یو پامل ور پغاړی څونه په مشکل سره اختی، او یو معلول چې وخت نه ای وسترګ نه ای لاس نه ای پخې نه ای څونه مشکلات باندې هغه دلته ژوند تیری دی. یو معلول د ژوند کو تاسو خبر شي به تاسو به
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مسولین وای په یاد ولایت کې نږدې 20,000 معلولین شتون لري چې په خوا به هر یو ته د معلولیت په اندازه کلنه معاش ورکول کېده، خو اوس ترې بے برخې شوي دي. په کونړ کې طالب چارواکي وای ټولو معلولینو ته به یې معاشونه ورکوي او هیڅوک به ترې بے برخې نه پاتې کیږي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادی راډیو ته وویل
ټول څومره معیوبین چې دي دا غو به دوباره نمونه به لیکل کیږي، د کوم چې لیکل شوی دا غو به کتنه کیږي. ټول مسولین په ټولو ولایتو کې موظف شوی دي چې دا غو ډیر زر تر زر لیدنه وکړي، دا غي لیستونه برابر کړي، کتنه په دې خاطر وکړي چې واقعي غي دغه مشکل لري یا روغ سړی خو چا معیوب نه دی لیکل. معیوبین دې مطمئن اوسيږي چې څه حقوق مخکې غي ته ملاوي د لغه به ته ان شاء الله وسام ملاوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړې معلولین د ماشونو بندې دوه ستونزو زیاتې دوه خبره کوي چې د هیبات په هر برخه کې جګړو په زرګونو کسان معلول کړي او ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي دي. دوی ته د کورنۍ نفقه ګټل هم ورپغاړه دي. اوس چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي، نو بډای افغانانو خیریه ټولنو او مرستندویانو ته پکار دي چې د نورو اړو افغانانو ترڅنګ د معلولو او مجبورو کسانو لاسنیوی وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زما شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. تو شی به ورسته لنډو خبرونه البته ورسته نور بسته پروگرام لرو، خو تر دې وړاندې مو صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ لنډو خبرونه خبروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنکړل شوه. په دې اساس به په دغه سازمان کې د پخواني افغان دولت استازولي خپل کار ته دوام ورکوي. د استازولۍ په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتو د اعتبار لیکونکو کمیټې په یاد سازمان کې د افغانستان څوکۍ په حق له خپله پرېکړه وځنډوله. نن سهار شاوخوا 10 بجې کابل د یوې بلې چاودنې شاهد و. د طالبانو حکومت ویلي چې چاودنه د کابل ښار د 10 حوزې اړوند د سلیم کاروان په سیمه کې د سړک د غاړې د ماین له امله وه. چا ته زیان نه دی اوښتی. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي ناټو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. د نړیوال بانک بورد د افغانستان لپاره له یو وجهي صندوق څخه د ملګرو ملتونو 2 مرستندویو ادارو ته له کنګل شوو پیسو نه د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ وکړ. د روسیې دفاع وزارت ویي له افغانستانه د خلکو د ایستلو دریمه وروستۍ الوتنه ترسره کړه. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي ایران تر ځمکې لاندې فوردو تاسیساتو کې په نوې سنترفیژو کې د یورانیمو بډاینه پیل کړې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند غیظ کوي او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چاري لټوو. د دې اونۍ د نور بستې خبرونې موضوع د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د وینا هغې برخې ته ځانګړې سوې چې د شذو او نجونو په اړه یې وکړه. د ښاغلي اخوند ژغیز پیغام روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره د افغانستان پر ملي تلویزیون له هغه وروسته خپور شو چې افغان چې کابل د اگست په 15 نیټه د طالبانو لاس ته ولوید. مولا حسن اخوند ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو عفت، عزت او هغه نور حقونه خوندي کړي دي چې دوی ته ورکړل سي. باید د ویل چې هغه د شرعي علومو پر ترلاسه کولو ښځې باید شرعي علوم ترلاسه کړي، او وی ویل چې د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې د ښځو هغو حقونو ته درناوی وکړي چې د طالبانو په وینا خدای ورکړي دي. افغان ښځې او نجونې بیا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دوی له اساسي حقونو لکه روغتیا، امنیت، زده کړې او کار له حقه سرغړونه کوي. یو شمیر ښځو د سې شنبه په ورځ په کابل کې د زده کړو او کار د حق په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. پر دې موضوع د خبرو لپاره د نن ورځې میلمنه په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکسی او د افغان دولت پخوانی کارکونکي او مدني فعال شایسته صافی را سره میلمنی دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړی یا دوی ته کوم تبصره پر دې موضوع باندې پریږدئ، موږ ته کولای سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته خپل پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420221124601. زه به ستاسو هغه پیغامونه هم وخت په وخت ولم چې تاسو پر فیسبوک پاڼه موږ ته پریښی دي. اوس هم ورځم د دې خبرونې د لومړۍ میلمنې پر لور. میرمن شکریه بارکسی له موږ سره په دې خبرونه کې د تلیفون له لارې وصل ده. اغلی بارکسی، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوئ.
سلامونه او نیکیلی تاسو ته ملکه جان او تاسو قدرمن اوریدونکو ته او محترم میرمنې ته
ډیره زیاته مننه. بارکزی صاحب، تاسو به د مولا حسن اخوند خبرې اوریدلې وي چې دوی د ښځو په اړه وکړي. دوی وویل چې په افغانستان کې اوس د طالبانو د دورې پر مهال د ښځو عزت خوندي سوی دی. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
طبیعي خبره ده چې نه. زه ډیر متاسف یم چې په افغانستان کې هداقل یو سیاسي چارواکی په داسې الفاظو سره خبرې کوي چې ډیر غیر مسؤلانه دي. که چیرې دوی خپل او د دوی میرمنې په افغانستان کې خور مور لور او میرمنې ژوند نه کول، نو دا په دې معنا باندې نه ده چې نور افغانان دلته ژوند نه کول. او دا زه فکر کوم چې ټول افغانان، مخصوصا هغه افغانان چې په افغانستان کې اوسېدل او مخصوصا افغان میرمنو ته سپکاوی دی. الحمدلله عزت زلا ټول د خدای په لاس باندې دی، مګر دا چې په دومره سپکاوی سره دوی د ښځو د حقونو په هکله باندې خبرې کوي او یا هم هر څه دوی راوړي سیاسي مسایلو پکښې کې ګډې، زه فکر کوم تر دغه لویه نامردي په دنیا کې نه. افغان میرمنې تل د تاریخ په اوږدو کې د خپل پات عزت مسؤلیتونو افت ساتلو لپاره هلې ځلې کړي، قرباني ورکړې، او زه فکر نه کوم چې دغه رقم منفي قضاوتونه او منفي تبلیغات اوس کولای چې موږ ښځې د خپل حق د غوښتلو لپاره شاته وتنبوي. صحیح ده چې طالبان د ښځو سره په فکري لحاظ باندې سخت عقده لري او د دوی کړنه د ښځو سره ډېره عقدمندانه ده، خو زه فکر کوم د ښځو حق هغه وخت تر پوښتنې لاندې راځي چې یو پردی نارینه سړک باندې پر هغه باندې لاس پورته کوي، وهلو ټکول کوي، بد رد خبرې ورته کوي، او هغه ته د هغه شرعي حقوق مثلا د خپله هم په خپل وینا کې ویلي چې تعلیم فرض دی، چې د فرض معنی د خپل کې راسي. زه تعجب کوم چې څنګه دوی بیا راځي د افغانستان خلکو ته دریږي او وایي چې د ښځو عزت خوندي دي. الحمدلله د افغانستان میرمنې هیڅ وخت هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې چې دوی پر عزت باندې تیری وکړي، او دا موږ خپل یو چې خپل عزت مو ساتلې، نه بل حکومت نه بل نظام. کچیر نظامونه په افغانستان کې عزت ساتل دي، به د خپل عزت ساتل دي، به د وطن عزت ساتل دي، به د مادر وطن عزت ساتل دي، به د خپل خاور عزت ساتل. متاسفانه الحمدلله شکر چې په افغانستان کې میرمنې دغه حد ته رسیدلې او دغه پوهاوی ته رسیدلې چې خپل ښه او بد وپیژنې او د خپل پت او عزت ساتلو لپاره به هیڅ چا څخه مرسته ونه غواړي.
بله مننه میرمن بارکسی. موږ د مولا حسن اخوند د خبرو په اړه طبعا چې شذې وسره تعلقه تاسو چویل له دوی سره به موافقه نه وي، موږ د خبرو یو برخه غواړو چې خپل اوریدونکو ته واورو. د دې خبرو په اړه باندې بیرته موږ د دوی د ویان څخه پښتنه وکړه چې د هدف څه شې دی دغه خبرو څخه. د ویان بیا موږ ته د خبري واضح کړی دي، تشریح کړی دي. د دوی دواړو خبري به واورو او بیرته به بیا ز تاسو ته راسم او د دوی د خبرو په اړه باندې به بحث ته دوام ورکو. لومړی به د مولا حسن اخوند خبري واورو.
د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شمول حکومت جوړ نشي، دا نظام موږ په رسمیت نه پیژنو. آیا د بشر حقوق دغه وله که سابقه ادارې چې ورکوله؟ آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله؟ آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ الحمدلله د ښځو حقوق خو امارت ورکړله، د ښځو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي، ابرو یې ور خوندي کړله. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
اوریدونکو، تاسې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا حسن اخوند ځینې خبرې واورېدې. اوس به هم د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې واورو چې دوی موږ ته د مولا حسن اخوند د خبرو په اړه باندې تشریح کړي دي.
اول څه دا خبره چې رئیس الوزرا ویلي چې د ښځو عزت خوندي شو، د دې معنی دا ده چې سلګونه ښځې په هیواد کې د تجاوز سره مخ وي خو، او تاسو به راپورونه مو اوریدلي وخت په وخت د نړیوالو راپورونو په اساس او هغه معتبرو سرچینو د معلوماتو په اساس خپرې شوي دي. دا اوس افغان ښځې له بېلابېلو زاویو نه د تجاوز سره لاس او ګرېوان وي، د هغو مخه بېله شکه سي نیول شوې ده.
اوریدونکو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبري واوریدلې چې دوی ادعا وکړه چې مخکې افغان ښځې هغومره په عزت او عفت نه وي لکه اوس چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دي. زه غواړم چې تاسو په کندهار ولایت کې د هغې ښځې ژغ واورئ چې د سپتمبر په 12مه نیټه باندې پر ټولنیزو شبکو باندې یوه ویډیو خپره کړه او دې وویل چې د دې کور ته طالبان ور اوښتي وه او د دې خپلوان یې ووهل او وی ډبول. دغه ژغ به هم واورو. بلې، تاسو د فهیمه رحمتي ژغ واورېدئ چې په کندهار ولایت کې یوه خیریه موسسه درلوده، له بېوزلو خلکو سره به یې مرسته کوله. میرمن بارکسی، تاسو دغه ژغونه واورېدل، که تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې ذبیح الله مجاهد د نړیوالو ځینو راپورونو ته اشاره وکړه چې وایي په افغانستان کې پر ښځو باندې تیری سوی و، آیا تاسو دا ډول کوم راپورونه تر سترګه سوي دي؟
دولا مجاهد دا هم ویلی سي چې د دې په وخت کې د ښځو پر سر باندې تیری نه دی سوی، د ښځو خصوصي حریم ته درناوی سوی، د ښځو حقونه پلی سوی. او دا خبر مخه چې رئیس الوزرا خبرې وې، آی دې فکر کوي چې تېر حکومت هم د افغانستان د ښځو حقونو په اړه ډېر کارونه وکړل؟ زه فکر کوم چې د ښځو مبارزې لپاره زموږ لاره ډېره اوږده لاره ده. دا دونی لن او کوچنی نظر چې خلک خپل د دید او فکر څخه وړاندې کوي، دا د ښځو په حقوقو باندې سربېر پر دې چې یو منفي تاثیر ناچی مثبت ماچی، په دې چې موږ لا نورم هڅې چې د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره نورم هلې ځلې وکړو. او پاتې سوله د تجاوز موضوع، فکر کوم چې د افغانستان خلک پوهېږي څو ورځې در مخه هم په ټولنیز رسنیو کې، حتی په نور بینلمللي شبکو کې هم یوه ښځه راغلې وه او دوی جرأت وکړ چې کښېنستله کمرې ته او هغه ناروا غوښتنې چې د طالبانو د خوا څخه ورته سوې وې هغه یې بیان کړله. متاسفانه دوه ورځې وروسته هغه ښځه ووژل شوه. او په ورځ کې زه فکر نه کوم چې داسې یو په افغانستان کې یو ځای خوندي چې په هلته په ښځو باندې صحرایي محکمې او د هغوی احکام نه تطبیق کیږي. زه نه پوهېږم چې د مجاهد او د رئیس الوزرا هدف د ښځو حقونو او د هغوی د عزت او عفت د ساتلو لپاره څه دی، خو فکر کوم چې دوی نه پوهېږي چې د افغانستان پت دی لیلام کړی دی. پر دغه دوی باندې اوس پورې لا به خبر نه یې، یا به دې ته تسلیم نه یې دغه ستر واقعیت ته. تر اوسه پورې دوی په دې هم نه غواړي چې سر په خلاص کې چې په افغانستان کې د دوی د خوا څخه د افغان میرمن د خپل شرعي حقوقو څخه محروم دي. که چیرې په دغه کې د مسلمانانو پت او عزت خوندي ساتل کېږي چې یو مؤمن او مسلمانه ښځه د خپل حق څخه محروم پاتې شي، نو فکر کوم چې خدای به په دې دنیا هم پښتنو کې، په بل دنیا به هم باندې پښتنو کې. متاسف په دې یم چې په افغانستان کې د ښځو حقونو سره سیاسي چلند کیږي. د هر حکومت د کرکې باعث ښځې دي، او هر حکومت چې راځي په افغان مېرمنو باندې احسان مند وایي چې تاسو اوسئ، دا موږ چې تاسو حق مو درته خوندي کړی. هر یو په خپل حساب سره، تیر حکومتونه هم دغه خبرې کولې، اوسنی نظام هم دغه وایي، حالانکه چې موږ ښځو چې د خپل انساني او اسلامي حقوقو دپاره مبارزه کوو، موږ بیا داسې فکر کوو چې دوی یو هم سیاسي تعهد نه لري، او د دې تر څنګ دوی دپاره د ښځو حقونو د ګټو اخیستلو پورته کولو یو ستره موضوع ده. دا نه چې دوی په واقعي ډول باندې د ښځو حقونو ته لیواله مهرباني کوي، چې اول د ملاتړ د خپل وایي چې آیا خپل ښځو ته مهر ورکړی دی که یا، آیا لورګانې چې وڅېړې مهر ورته ورکړل شوی دی، آیا مور ته مهر ورکړل شوی ده، آیا دوی په خپل کورنۍ کې د خپل هغه ښځو نه کسانو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړې ده، آیا
هغه مثبت او اغیزمن چلند د خپل خپل بل په کور لیکي دو شوزو سره کړه ده عادي په خپل واعظ او نصیحت خلکو ته کوي خلکو ته هغه لارښوونه کړې ده چې د اسلام ستر لارښود پیغمبر خپل لور سره یې درلودله بي بي فاطمه زهرا او یا هم خپل متحر میرمنو سره اړیکه درلودله. آیا دوی په اسلام کې د نارینه ژبه د خپل د هغې میرمن صلاحیت دي؟ آیا دوی خپل میرمنو ته دغه حقوق بیان کړي دي چې تاسو دوی حقوق پر موږ باندې لري؟ متاسفانه په افغانستان کې سربېره پر دې چې جهل نادانی حاکم دی د دین څخه هم ډېره ناوړه ګټه اخیستل کېږي. زما په یاد دی په کابل کې هم هغه وخت چې د حامد کرزي پخوانی ولسمشر او اشرف غني پخوانی ولسمشر اداره هم وه، هلته هم د هر جمعه ورځ به ټول ملا صاحبان د ښځو په هکله باندې به خبرې کولې، د دوی په کالو، د دوی په حضور، د دوی په څه باندې. د خواشینۍ ځای هم دغه دی چې متاسفانه موږ راځو یو ستر ملت، یو لوی تاریخ او یو ډېر سپېڅلی دین، ډېرې کوچنۍ کوي چې خپل شخصي عقدو، شخصي ګټو، شخصي نظریاتو پورې محدود کوو. زما دپاره کومه وینا چې دوی وکړله سربېره پر دې چې هېڅ نه او مسؤلیت یې د خلکو دپاره وانخیستي چې د ژوند کولو ښه زمینه، د امنیت ساتلو ښه سهولتونه او ازاده خدمات ورته برابره کړي، راغی ټول شیان یې ویل چې تاسو خدای ته اتا د عذر کلمه یې هم ونه ویله، دعا یې ونه ویله، ویل بغار یې وکړي. نو زه فکر کوم په دغه ادبیات باندې چې یو مشر د یو ملک غږیږي او خبرې کوي، زه نه غواړم نور تبصره وکړم. حداقل په هغه خپل عادي او خپل کلیوال ژبه باندې هم موږ چې د خدای څخه یو خواست کوو، بغار یې هغه حالات دي چې په یو چا باندې ظلم کیږي او د کوچنیانو او د ښځو ژغ ډېر اوچتي پاغه کې د حق غوښتنو دپاره. مګر کله چې د رب تعالی څخه درخواست کوو، هغه کې معمولا د عذر کلمه، د دعا کلمه. زه فکر کوم په سیاسي ادبیاتو چې حتی په دغه عادي خبرو اترو په کلیوالي خبرو کې هم دي مشکل او ستونزه لري، دا به شی چې دی اول د خپل پیامونه اصلاح کړي، بیا راځي خلکو ته خپل پیام واستوي.
بلی مننه آغلی برکسی صاحب، تاسو لمر سره پر تلیفون پاتاسي. زموږ دوهمه میلمنه لمر سره اوس فکر کوم چې د تلیفون پر لیکه ده. خبرونه تشرغ لاست، زبا اوس هم ورسما د خپل دوهمه میلمنه شایسته صافی پر لور. صافی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
السلام علیکم. ډیر مننه هرومې تاسو مې مدوې سلامونه ومنکم. دا نو ورته د اغری شکر به زه خبرې ټول سم دي، مګر زه په دې خوشاله یم چې کله چې دا ته وو هیڅ د خزو د حقونو لپاره هیڅ شي کار ونه کړ، د خزو د حق لپاره د خزو حق.
بله صافي صاحب، ډیر مننه. بله و تاسو ژغ مشترازي، موږ به تاسو سره په دې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکو چې د طالبانو رئیس الوزرا د شذو په اړه باندې یو پیغام خبر کړی وو، او ورسته بیا د دوی د طالبانو ویان موږ ته ویل چې د رئیس الوزرا هدف دا و چې واقعا په افغانستان کې د شذو عفت او عزت مخکې خوندي نه، خو اوس د طالبانو پر اتاک سره د دوی عزت خوندي سو. طبعا چې شذې به له دغه سره ستونزه لري، د دې خبرې سره د ذبیح الله مجاهد ځینی خبرې چې د شذو د مظاهرو په اړه باندې موږ سره کړی دي، هغه به هم زه تاسو ته درواورم او بیا بل تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو نن هم ټاکل شوی و چې په یو مظاهره کې ګډون وکړي، نو پر دغه مظاهره باندې به هم له تاسو څخه پوښتنه وکم. د مجاهد خبرې په اول واورو.
د اسلامي مطلب خوانه چاتم حق نسخه په دسترګو وي څو کلاس پورته کې نه داس کار سوي. البته وا غیر قانوني مظاهري دي چې څو کسان راټول سي او قانون نیم نه مراد کړي، د مظاهره اصول نیم نه مراد کړي، د ټول سره سره بے نظمی جوړي په خار کې او لار باندې هغه شمیر محدود وي او تظاهرات کوي، تظاهرات په عنوان
نو هغه خو د سو استفادې مخنیوی دسي باید وسي او هر چا سره قانوني چلند وسي. ښځې هم دمانه نه لري، قانوني اصول نه هم ښځې مستثنا دي.
صافی صاحب، تاسو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې واورېدلې. دوی ویل چې ستاسو مظاهرې دغه تاسو چې اعتراضونه کوي دا غیر قانوني دي، تاسو له دوی سره موافق یاست؟
نه خیر، دوی سره موافق نه یو، ځکه که موږ دوی ته وویل چې موږ تظاهرات لرو، موږ اعتراض کوو، ولکه دوی زموږ نه امنیت نه اخلي او زموږ مخنیوی کوي. کله چې موږ تظاهرات کړي وو، هغه لومړی ځل چې دا زموږ هدف یوازې همدغه وو، د ښځو حقونه غوښتل وو، د ښوونځي خلاصول وو. نور چې موږ د دوی نه دي غوښتلي وو، چې او د سازمان ملل د دوی نه موږ همدا غوښتلي وو چې دا بانکونه خلاص کړي. او دا چې وایي موږ ته باید خبره کړي، دا حکومت د تظاهراتو په قانون او په نور شیانو باندې نه پوهېږي. د دوی انساني دي، نو د دوی څه توقع ده چې په دون کې موږ سمه حکومت ولرو؟
صافی صاحب، طالبانو ویلی دی چې ښځې باید په اسلامي حجاب کې راووزي. آیا تاسو په خوا مسلمانان واست که اوس مسلمانان سی یاست؟ یعنی دا چې حجاب مو په خوا هم کاوه کنه اوس مو شروع کړی دی؟
مسلمانانو او کورنۍ مسلمان کور کې مونږ دیګر یو داسې نه ده. مخکې مونږ کله چې کارمن هم یو ما، خو مخکې مونږ ایجابي اسلامي ایجاب کړی وو خپل دنده ته تلل، اوس هم همداسې ده. مونږ تر اوسه نه دي کتلي کوم ښځه چې خدای نخته بي اجابه اوسي او بي اجابه له کور نه اوسي. مونږ داسې خبر نه چې مونږ په څه باندې نه پوهېږو. دا نه پوهېږم چې مجاهد صاحب دا څه په دا دوی همیشه دا دې باندې تاکید کوي چې مونږ یو میکانیزم جوړو، تر کله پورې مونږ کینې دوی ته چې دوی مونږ ته یو میکانیزم جوړ کړي. شکر الحمدلله ټول ښځې مونږ ماته لیدلی په سما ایجابي لباس د کونه وتلې او خپل دنده ته تللې. دا چې به ایجابه د خو اسلامي هیواد بیا چې خو دې چې غیر کوفي کې هیواد وسي چې خلک غیر اسلامي ژوند سره ولاسي او خلک ور باندې خبرې وکړي. اسي اصلا کوم خبره نه ده.
بلې صافی صاحب، مولا حسن اخوند وویل چې دوی ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي او امنیت یې تامین شوی دي، نو تاسو نور څه شی غواړي؟
دا تقریبا څلور میاشتو ورځ نورم تیر شو، تر اوسه د ښځو حقونه هیڅ یو نه دي ورکړي. دا تاسې وګورئ، د ښوونځي تر اوسه خلاص کړی نه ده، کال خلاص وو، نجونو بیچاره ټول په کور کې ناست وو، هیڅ درس هم نه دی ویلي، دوی آینده دې خرابه شو. او موږ تر اوسه وظیفه هم نه تللی، دا ویلي چې ماشونه موږ ورکوو، ماشونه تر اوسه لار درک دي. د څه خبرې موږ وکړو؟ د قیمتي، د فقر، د بیچارګۍ، د خلک چې د وګړي نه خپل ځان مړ کړی، د څه نه موږ خبرې وکړو؟ تر اوسه موږ تر اوسه هیڅ کوم حق نه دی لیدلی چې د ښځو، د نجونو او د نورو خلکو حقونه ورکړي.
بلې، ډېره مننه صافی صاحب. اوس په زبر ته غلی بارکزی تراسم. بارکزی صاحب، که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې طالبانو ته تاسو څه مشوره لرئ چې دوی څنګه کولای شي چې د ښځو حقونه پر ځای کړي او دوی ته د زده کړو، د کار او د امنیت زمینه برابره کړي، د روغتیایي خدماتو زمینه ورته برابره کړي؟ بلی آغلی بارکزی، ستاسو ژغ موږ ته قطع راځي، که تاسو خپل موقعیت ته څه تغییر ورکړئ. بلی، اوس هم آواز قطع کیږي. موږ به هڅه وکړو چې ستاسو سره بیرته خپله رابطه قائمه کړو. آغلی بارکزی، فکر کوم چې د تلیفون په سیګنال کې کومه ستونزه دا اوریدونکو، موږ به د آغلی بارکزی او شایسته صافی صاحب سره خبرو ته دوام ورکوو په دې خپرونه کې. زه به ورسم یو څو تبصری به اوس ولولم چې موږ ته پر فیسبوک پاڼه باندې راغلي دي. د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو پر فیسبوک موږ ته پر دې موضوع خپلې تبصرې پرېښي دي چې یو څو یې اوس تاسو ته لولم. حاجي نور ارمان لیکلي چې ښځې باید د اسلام په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي، کوم چې اسلام اجازه ورکړې ده. خو ارمان صاحب دا نه دي لیکلي چې کوم چوکاټ. د ورسته لیکلي چې موږ هم د ښځو حقونه غواړو په اسلامي حجاب کې. نو حاجي نور صاحب، مخکې زموږ میلمنې هم او ډیری ښځو چې موږ په افغانستان کې ورسره خبرې کړې دي، دوی ویلي دي چې دوی تل په حجاب کې ژوند کړی دی او د اګست له 15 مخکې هم دوی مسلمانان وي. نو دا حجاب چې تاسو یادوي ښایي نور هم تشریح ته اړتیا ولري. څارنوال صافي لیکلی دی اوس د افغانستان هره ښځه کولای سي چې د شپې هم له کوره بهر ولاړه سي. څارنوال صافی صاحب موږ تاسو ته مخکې د فهیمه رحمتي چې په کندهار ولایت کې د یوې خیریه ټولنې مشره وه د هغې ږغ در واورېدی چې د شپې له خوا یې دی ویلي دي چې د شپې له خوا طالبان د دې کور ته ور واوښتل او د کورنۍ غړی یې ور ووهل او وډبول. حبیب الرحمن حبیبي صاحب لیکلی دی چې اصل حقونه ښځو ته نه دي ورکړل سوي، که چیرې حقوق ورکړل سي نو اعتراضونه او مظاهرې به نه کوي. نو اغلی بارکسي، که تاسو ته زموږ ږغ اوس درځي، تاسو کولی سئ چې په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې اشه زه فکر کوم چې له اغلی بارکزی سره زموږ رابطه قطع سوې ده. صافی صاحب، که په دې اړه تاسو یو څو خبرې وکړئ چې طالبان څنګه کولای سي چې د ښځو حقونه تامین کړي په افغانستان کې.
زموږ غوښتنه د اوسني دولت څخه دا ده، دوی وایي چې موږ اسلامي حقونه دي ته ورکړي. په اسلام کې تعلیم، علم، ښځینه او نارینه ته فرض ده. دای او د پرمو باندې نه پېږی چې څنګه چې ولاسي خپل تاسو دوی ولې نه پېږی خپل دند ته ولاسي. دا حقونه ورته مونږه کار غواړو، مونږه تحصیل غواړو، مونږه غواړو چې خپل دند ته ولاسو. مونږ هم د زموږ وطنه د اسلامي چوکاټ کې دا غنه بهر نه ده چې دوی دا وایي چې دوی د اسلامي چوکاټ باندې خپل غوښتنه زموږ نه غواړي. دا نو راځي مونږ یو تظاهرات درود ته یو خوري کې وځکا مونږه کولای نه شو چې باندې ولاسو تظاهرات وکړو. دوی مونږ ته غواښ وکړي چې تاسو کباندې وځئ، نو مونږ سره ډېر بد چلند کوي او هغه بل ځای مونږ سره بد چلند شو. او ټول د مونږ غوښتنه همدا وه چې مونږ حق را چې مونږ تحصیل غواړو، که خپل ځان ته ولاسو. مونږ دوی نه څه خو نه غواړو، امنیت شته، سمه دي امنیت شته، خو دا رقم امنیت مونږ څه وکړو چې یوازې په کور کې مونږ کوي. مونږ داسې دا شل کاله چې تېر شو، مونږ درسو دا ټول وسل تاثیر وکړ، ډېره په زیات زحمت باندې، ډېره مشکلات باندې، ډېر خلک پیسې نه درلوده چې خپل تاثیر وکړ. اوس خدای کېږي دوی په کور کې دي، دا نور ښځینه او نجونې چې دا د خپل د کور نه غواړي، هغوی ډوډۍ راوړي. هغه هم چې په کور کې ناستې نو هغوی ته ډوډۍ څوک راوړي.
بله، ډېره مننه صافی صاحب. اغلی بارکزی بیرته له موږ سره وصل شوې ده د تلیفون له لارې. بارکزی صاحب، تاسو طالبانو ته څه ډول مشورې لري چې د ښځو د حقونو په برخه کې باید دوی څه کارونه وکړي؟
اول زه ټول هغه خویندو ته غواړم په زغرده ووایم، مخصوصا هغه خویندې چې فکر کوي په تېر شل کلونو کې موږ هېڅ ورته نه دي کړي. که چېرې تاسو د افغانستان اساسي قانون ولولئ، بیا نو پوهېږئ چې شکریا بارکزی د هغې قانون د لیکلو یو غړی وه او څومره مثبت امتیاز ښځو ته ورکړل سوی او په هغه کې څومره معنی نقش درلوده. دا هغې وروسته چې نور تاسو د افغانستان قوانین راځي او کله هم چې تاسو د ښځو په حقونو باندې خبرې کوئ، ژغېږئ او پالیسي جوړوئ، زه فکر کوم چې دا به هم ستره اشتباهي او ستر جفای زما او زما په څیر نور هغه میرمنو سره چې نه د پروژو په خاطر باندې، نه د خارج په خاطر باندې، بلکې د خپل هغه سپېڅلي هدف چې د یو انسان په صفت باندې خپل ټولنې کې وپېژندل شو، مبارزه هم کړي. زما مبارزه په دې چې یو څوک ښه وایي بد وایي نه خرابېږي، مګر غوښتنه مې دغه ده د ښځو څخه چې تاسو حداقل هغه درناوی د ښځو مقام ته ویلري او د ښځو هغه مبارزې ته ولري چې کوم خلک ستاسو در مخې دا شروع کړي او تاسو ته یې لاره خلاصه کړې ده چې نن راسي او خپل ږغ پورته کړي، په خپل حق باندې پوسي، د خپل حق څخه دفاع وکړي. دا هغه شیانو چې موږ درګې د لپاره مبارزه کړي ده. هیڅ شی هم پاسان په افغانستان کې لاس نه دی راغلی. زه غواړم طالبان ته په لنډو ټکو باندې
اغلی پارکسی و بخشی چې ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي او قطع کیږي اواز مو، ستاسو جملې سم نه اوریدل کیږي. بلې، تاسو متاسفانه چې د اغلی بارکزی ژغ موږ ته نه راځي. فکر کوم چې په سیګنال کې کوم مشکل دی د تلیفون، خو اغلی بارکزی به بیا هم وخت په وخت موږ ورته زحمت ورکوو په خپلو برنامو کې به راغواړو چې د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ووایي او پر بیلابیلو موضوعاتو له موږ سره خبرې وکړي. له اغلی بارکزی او صافی صاحب څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړي. بل اونۍ به بیا اوریدونکو له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.